السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستان و بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو پر کمزوري پکې خبرې کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې لس سلنه خلک به د کال تر پایه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی بې برخې شي. آیا همداسې ده؟ د اندېښنې څومره پر ځای دي؟ مایکروفون ساسو خبرونه کې خبرې پکې وو، خو په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد یو شمېر افغان کډوال په چارټر الوتکه کې جرمني ته په لار دي. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د هیواد بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي تمه ده د افغانانو چارټر الوتکه نن مازدیګر په لایپزیګ ښار کې ښکته شي. په نننی پرواز کې 122 افغان کډوال را انتقالیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان په مشرۍ نن چهارشنبه یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی کابل ته رسیدلی. د تمه ده دا پلاوی په کابل کې د افغانستان پاکستان د همغږۍ د ګډې کمیټې په غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې د پاکستاني پلاوی سفر یو ورځ دوام وکړي او د طالبانو لخوا د دې پلاوی مشري هم ملا محمد ذاکر کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د قصاص په اړه د یونما نیوکو ته په غبرګون کې ویلي د یونما لخوا پر شرعي احکامو د نیوکې جسارت نامسؤولانه دی. دغه وزارت نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یو اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلي د قصاص حکم په دریو محکمو کې له هر اړخیزې څېړنو وروسته نهایي کیږي او مجرم پکې د دفاع حق لري. یونما د تېرې جمعې په ورځ د طالبانو د حکومت لخوا د څلورو کسانو اعدام ته په غبرګون کې ویلي وو د مرګ سزا د ژوند له اساسي حقونو سرغړونه ده. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیلزاد څرګندوي چې له چارو سره یو شمېر آشنا خلک ورته ویلي چې د اندېښنه لري چې پاکستان ښایي د افغان کډوالو د ایستلو په لړه کې داعش ترهګر افغانستان ته دننه کړي. ښاغلي خلیلزاد هم ویلي چې ورته اندېښنه ورسره ده. د اسلام آباد سری محکمې د پلازمین اسلام آباد او پنجاب پولیسو ته امر کړی چې په دوو اونیو کې د څلورو لادرکه افغانانو ورونو درک ولګوي. دغه څلور افغانان چې سره ورونه دي د 2023 په جنوري کې اسلام آباد څخه تری تم شوی چې لای هم د مړي ژوندۍ درک نه دی معلوم. د دوی مور ګلسیما محکمې ته عرضه شوې وه او محکمې نن په دې اړه په اسلام آباد کې غونډه کړې. د خپلو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغان خوارځواک ماشومان وضعیت په بیړني حالت کې پاتې دی. دغه سازمان نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي اوس مهال افغان ماشومان تر بل هر وخت زیات د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي او شمېر هم شاوخوا 3.5 میلیونو ته رسېږي. او د 19 کلنو نړیوال جام ته د غوراوي سیالیو په ترڅ کې نن افغانستان د 180 منډو په توپیر متحده عربي اماراتو ته ماته ورکړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د همدی میلادي کال تر پایه به د افغانستان 10% وګړي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی به برخې شي. دوی وایي دغه ویره وروسته له هغه ورسره پیدا شوه چې امریکا پر افغانستان خپلې بشري مرستې ودرولې. یاد سازمان د سیشنبه په ورځ ویل افغانستان سره د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستلو بندیدو وروسته شاوخوا 300 هغه روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې د امریکا له مرستو تمویلېدل. دوی ویلي چې د کال تر پایه به د دغو بندو کېدونکو یا بندیدونکو مرکزونو شمېر نور هم زیات شي. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي؟ ستاسو په سیمه کې د روغتیایي خدمتونو وضعیت څه ډول دی؟ د امریکا مرستې د روغتیا په برخه کې څومره مهمې دي؟ مایکروفون ستاسو خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې زموږ د تماس شمېرې در سره یادداشت کړئ او استودیو ته زنګ ووهئ. د استودیو سره د تماس شمېره ده 00 420 112 15 01. د واتساپ شمېره هم درته وایم 00 420 312 311. لانی کمرغه چې ډاکټر صاحب شیرزاد هم بحث ته ملګری شوی دی. شیرزاد صاحب ستړي مشي، راځي پایل دینه وکړو چې د روغتیا د نړیوال سازمان دغه تازه خبرداري چې د سې شمې په ورځ ورکړی او ویلي دی چې د کال تر پایه به 10% افغانان له اساسي روغتیایي خدماتو به برخې شي، د خبرداري او د غندښنې څومره پر ځای ده؟
سلامونه احترامات اونی که هیلی لودین صاحب تاسو ته او تاسو د رادیو قدرمن اوریدونکو ته زه په لومړي سر کې باید خپل ټول هیوادوالو ته د دې اطمینان ورکم چې د دبليو ایچ او دغه ادعا او دغه اوازې او دغه جړاګانې معلومات بے بنسټه دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو عرضه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیایي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسه د خوانه دا تمویلیږي. د دوی هغه ترڅو چې دا بي پي ایچ اس او اي پي ایچ اس د لارو خدمات چې کوم یو د افغانستان د روغتیایي سیستم اساسي اصول دي، د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهانی د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دي ته بودوجه ورکول کیږي، او تر اوسه پورې د سکوم څه موږ نه دلیدل چې د دې بودوجه قطع شي. یوازې دبليو ایچ او چې کوم خدمات وړاندې کوي هغه د سرویلانس په برخه کې، یعنی د امراض د لټون په برخه کې زموږ د ټیمونو سره یو ځای همکار دي، او په کوم شي مراکزو کې چې سید دا یو موضوع ده، یو مهم موضوع ده چې دوه امراض ولټي. خو که چیرته دغه بودوجه قطع کیږي نو په روغتیایي خدماتو باندې داسې تاثیر نه لویږي چې زمونږ هیوادوال د روغتیایي خدماتونه به برخې شي. نو د دې ذمہواري د یونیسف موسسې ده، او دغه ارزاد خدمات شي چې فعلا د هیلت ایمرجنسی ریسپانس په ذریعه باندې دا کیږي، او دا د یونیسف ته خوانه تمویلیږي، او په دې ارتباط باندې کوم اغه نشته. او تر ټولو لوی خبر دا ده چې په هر مملکت کې دغه ذمہواري همیشه د زمامداري کدا خدماتونه به برخې کیږي. هلته یو حکومت شته، هلته نظام شته، څوک چې د نظام پر اس کیږي هغه زمامدار دی، او زمامدار د دې مسول دی چې خدمات ارزه کی. دا په دې معنی نه ده چې د دبليو ایچ او کومه کونه رسید او خلک بمري.
ښه، نو شیرزاد صاحب تاسو وایئ چې دغه د دبليو ایچ او اندېښنې یو څه بې ځایه دي، بې اساسه دي. نو دوی وایي چې د کال له پایله شاوخوا 300 روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي. دا کوم مرکزونه دي او څه ډول خدمات فکر کوي وړاندې کوي؟
هیڅ ډول روغتیايي مراکز تړل شوي نه دي، د دوه فعالیتونو پکې تړل شوي. دوه په سیمه مراکزو کې ما تاسو ویلې چې د عام روغتیا وزارت سره د سرویلانس په برخه کې، یعنی چې امراض لټي او موږ ډپارټمنټ لرو د ډیوس په نامه چې دا د کوم امراض کوم ځای کې کومه اپیدمی یا کولرا یا کوم بلاد شي ساري امراض په حقیقي نو دوی ورزي او الته د دغه لټون په برخه کې، او دا د عام روغتیا وزارت نورماله وظیفه ده. د دوی په تخنیکی همکاري په ټوله دنیا کې دبليو ایچ او یو تخنیکی همکار ده، ارزه کوم چې د خدمات د دوی نه وظیفه ده ونی کوي. دویم دا چې د صحي تعلیماتو په برخه کې د دوی وظیفه ده چې دوی آموزش ورکي، د ټریننګونه ورته ورکي. که په دغه برخه کې تغییر راځي را بشي، لکن په ځاده خدماتو کې نه تغییر راځي او نه کوم مراکز بسته کیږي.
دوی چې ویل دي چې د کال له پایله شاوخوا 3 میلیونه کسان اساسي روغتیايي خدماتو ته لاسرسي به برخې شوي، دا خبره په سمانه شیرزاد صاحب.
د دوی جړاګانې اصلا د خپل بودیجې په خاطر باندې دي. د دوی ځکه چې دوی خد لگزری ژوند لري، هلته سی مراکز هغه لري، دا سټاف لري، د هغوی پرډیمونه دي، د هغوی ګشتوزونه دي، د هغو هوساینې دي. کوم بودوجم که دوته رسیږي د هغو تقریبا 150 یا 300 پورې که خلکو ته ورسیږي. متوقعي ټوله نړیواله بودوجه د دوی په مصارفو هم د مرکزي دفاتر او هم د اغیزه باندې رسیږي. خو ما تاسو اطمینان درته درکې دا په ډاډه درته وایم، تر څو چې د بي پي ایچ ایس پی ایچ ایس لپاره کومه بودوجه هم نړیوال بانک هم نه ده قطع کړې، جامع اروپا هم نه ده قطع کړې، چې هغه نړیوال بانک د امریکا د خوانه تمویلیږي هغه هم تر اوسه نه ده قطع شوې. د بي پي ایچ ایس لپاره، پی ایچ ایس لپاره د سه کال لپاره خو هر څه مکمل شته.
بله، او همدغه یونیسف تاسو یادونه وکړه چې دا هم د روغتیايي سکتور په ملاتړ کې مهم رول لري. د دوی بودیجه څو کوټي
رول لري؟ دوی ته بودیجه د فیلند لپاره د ورلد بانک ورکړی ده چې د امریکا د خوانه تمویلیږي، او د جامع اروپا د خوانه دي لپاره بودیجه شته چې هغه بودیجه د 3 کال د کانټراکټ د قرارداد چې کوم یو ده هغه بودیجه تکمیل ده، د شفاخانو د خدماتو او د سیمه مراکزو چې هغه د بي پي ایچ اس سره قراردادونه شوي ټول مؤسساتو سره او بودیجه موجوده ده.
او WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان لڅارنې پرته نور هم د خصوصي سکتور یا په روغتیاي سکتور کې مهم رول لري، یعنی د ډاکټرانو ماشونه یا هم د دارو درملو په جوړولو کې کوم رول لري د دوی پروژې یا د دوی مرکزونه کې یوازې ماده څارنه او د امراضو پلټنې دنده ده؟
تاسو ما مخکې یاد کړی چې WHO په درې مهمو ساحو کې د عامې روغتیا وزارت سره همکار ده. د دې وظیفه نه تنه افغانستان کې، په ټوله دنیا کې اول دا ده چې د صحت په بخش کې ټریننګونه ورته ورکوي، کپاسټی بلډ کوي د صحیح کارکوونکو کوم ځای کې چې ضرورت وي. دویمه موضوع چې دی د سرویلانس د امراضو ده، چې کوم ځای کې وګوري چې کوم امراض را پیدا کیږي، د هغې هغه جستجو په خاطر باندې دو ورزی او ګوري. او په درېمه مرحله کې کوم ځای کې دغه ساري امراض سرویلانس کیږي، نو دو کلنې برخه کې یو اندازه دارو درمل د خپل بودیجې په اندازه باندې هغه درمل اخلي او سی مراکز ته ډونیټ کوي ورکوي. که چېرته WHO ورکړي به دا یو زمینی همکاري ده، او غیر د دې نه څوک چې د بي پي ایچ ایس او بي پي ایچ د سی مراکزو کانټراکټ اخیستې قرارداد اخیستې هغه مجبور مکلف دی چې ارزه د خدمات وکړي.
بله راځو همدې مسله کې تمکیګو خاغلی شیرزاد، تاسو د افغانستان په سیاستنامه کې عملاً کار کړی دی، شاید څو لسیزې مو کار کړی وي، او دا مهال هم هلته ملګري دوستان پخواني همکاران لري چې په کار بوخت دي. د افغانستان د روغتیايي وضعیت یو څه نازک خودل کیږي، سره له دې چې د امریکا مرستې هم تاسو وایي شاید مستقیم اغیز ونه کړي، ځکه هلته دولت د طالبانو هغوی به خدمات عرضه کوي. اما فکر نه کوي چې په ټوله کې اقتصادي وضعیت هم خراب دی، افغانستان کې هغه پخوانی پروژې هم نشته، هغه موسسې چې په خصوصي سکتور کې په صحي سکتور کې کار کوي هغه هم اوس کم رنګ شوی، نو فکر نه کوي چې مجموع کې یو څه اندېښنې شته روغتیايي وضعیت ته؟
بالکل، دا واضح خبره ده چې د افغانستان سی سیستم یو چالش خواته روان دی، د یو مشکلات خواته روان دی، ځکه د یو خانه منګه هغه بکپ چې زمونږ خويندې په تحصیل کې وي، هم د قابلیت په بخش کې، هم د طبابت په برخه کې، دا د یو غټي خالیګا سره مخامخ دی چې پراتلونکو کې به د ډیر شدید بحران سره خصوصا مور او ماشوم خدمات متاثر کیږي. په فعلی شرایطو کې ډیر زیات ډاکټر صاحبان او ډاکټر صاحبان د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر نه امنیتي ستونزه، دا اولادونو ته تحصیل په خاطر باندې خپل مملکت خوشی کړی دی، همسایه ممالک ته لاړ دی، د هیواد نه د باندې وتلی، چې دا خپل دغه تشه ډکول ډیره مشکله ده، ځکه چې شل کال یو نفر تحصیل کوي په دې مملکت کې، مګر د خپل اولادونو د تعلیم په خاطر باندې دغه د دې سیستم نه شته د فعلاً د پاره وتلی. بل دا چې دغه روغتیايي سیستم فعلاً تقریبا یو شل فیصد کې زمونږ په کې مسلکي کسانی متباخین، او رهبری اتیا فیصد غیر مسلکي کسان دي. د غیر مسلکي کسانو په ذریعہ باندې د روغتیايي سیستم چې یو تخنیکی او سیستم دی، د دې رنګ کول هم یو د چالش خبره ده، مشکلات سره پیدا کیږي. څلورم نقطه دا ده چې په ټوله دنیا کې تاسو وګورئ دغه د جهانی کومکونو کې مطلق تغییر راغلی، کدا ترامپ وای او کدا امریکا وای، کارت وای، تقریبا په انګلستان کې دری څلوېخ په شاده هغه کومکونه به شدو نړیوالو تکول وز دوی په امنیتی لګښتونو باندې لګیږي. د اوکرين جنگ په ټول دنیا کې یو تغییر راوستو، د جرمني کې کتا سو په جرمني کې وزګوره د جرمني د کومکونو زیاته برخه د دوی به تر وګرځید نړیوال ته کومک نه کوي، هغه د دوی په امنیتی برخه کې مصرفيږي. دا یو عمومي ستونزه ده. دلته اوس یو مکمل حکومت شته، حکومت په دې ارتباط باندې کولای شي چې عاجل تصمیم ونیسي. په خو به یو لږ فیصد د موبایلونو پیسې ګرځیدلې خلکو به دا کوله چې دا د ریاست جمهوریت لپاره مصرفيږي، د اول مېرمنې لپاره مصرفيږي، لکه اوس نه اول مېرمن شته او نه ریاست جمهوریت شته. وسه هغه پیسې چې کیږي په دې ارتباط باندې دغه شی دولت یو ثابت او خاصه بودیجه باید د روغتیايي سیستم په خاطر باندې وځي کی دا اوس تاسو وګورئ د تقریبا 200 افغاني په هر میتر باندې اضافه چارچيږي. کم دغه رقم روغتیايي سیستم د پاره چې یو خاصه بودیجه ورته انتخاب کی، زه فکر کوم چې دا و چې لګي او دا به چې ثابت کارو کی. تاسو وګورئ نړیوال نړیوال کې چیرته 900 میلیونه ډالر افغانستان د پاره کومک کوي، د دې 900 لومړی قدمه کې هغه مالک خپل برخه ګرځي، دویم قدمه کې دا غو نړیوال موسسات دا پیسې ګرځي، دریم قدم کې WHO د دې پیسې ګرځي، او اندازه څلورم قدم کې انجوګان ګرځي. لکه خپل دولت د خدمات ارزکی
نه سو میلیون تظاهرات نشته، یعنی په 200 باندې کېدای شي چې ټول افغانستان روغتیایي سیستم وچلیږي. نو دولت د دې لپاره باید یو خاص تدابیر وګوري، نن کني سبا د بلوچستان قطع کیږي که سبا نه به سبا قطع کیږي، دا د څوک چې د رهبری د دولت کې د مملکت پر کې د دې لپاره باید مخکې تر مخکې باید غم وکړي او دا وچلی.
کور ودان را سره پات شي ډاکټر صاحب محترم راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، ځکه دا اوریدونکو خپل خبرونه ده. ستاسو معلومات او سپارښتنې ډېرې په زړه پورې دي. اوریدونکو سره به خبرې وکړو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، ستړي مشي، مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
بلې، السلام علیکم محترم اسدلال وجین صاحب، ورور څنګه په خیر؟
ډېر مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې، تاسو څنګه یې؟
مننه، زه محمد اشرف حق دوست کندهار ولایت د ټلیفون په کرښه هم تاسو سلامونه او مخترم نلما صاحب ټول اوریدونکو ته سلامونه کوم.
او سلامات اوسئ حق دوست. په کندهار کې کومه سیمه کې اوسئ؟ او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې 300 شاوخوا مراکز روغتیایي بند شوي، تاسو په خپل سیمه کې داسې احساس کوئ چې روغتیایي مراکز یا کلینیکونه دې تړل شوي یا د پکې خدمات کمزوري شوي وي؟
بالکل، زه د کندهار ولایت د ارغنداب پول سالی کې موږ دلته اوسېږو، یعنی مرکز ښار ته ډېر نږدې یو. نو دا خبره به را بسم موضوع ته، چې موضوع ته راسمه یوه خبره به د سره شریک کوم. شای چې نور ملګرو به ویلي، دا نن موږ ډېر ملګرو سره ټلیفوني تماس ونیوي، یلمن، روزګان او زابل، د زموږ کندهار د سس نشرات شپې د اوو بجو څخه بیا تر اتو بجو پرېم نسته. نو موږ ډېر ورته انتظار یو د ستاسو خپرونه، چې موږ ته برابره سي یا نشرات سم سي. یوه دا اغوښتنه ستاسو څخه زه لرم، یعنی ډېر ملګري دا خواهش کوي وروره.
ښه، حق تو صاحب، دې مسلې تر ازو هغه تخنیکي ستونزې او ځان تنونو کې راغلي وه، اما په اکثر ولایتونو کې زموږ کاغ اورېدل کېږي په دې منځنیو 1290 نوي سپو زموږ اکثر اورېدونکي اوس هغه یو ځانګړی اپلیکیشن چې ازادي راډیو جوړ کړی له انټرنیټ نه زموږ راډیو اوري او عملا موږ سره بیرته تماس نیسي چې راډیو اورېدل کېږي. شاید دغه د کندهار ستونزې هم حل شي انشاء الله.
موږ خو محترم لوجن صاحب راډیو د لارې اورېدل، نو بیا موږ ښه معلوماتونه ځین ترلاسه کوله. ډېر موږ خوشحاله وو د ازادي راډیو څخه. خیر، ګونې خدای دا مشکل حل شي. او محترم میلما صاحب هم ولې چې ښه خبرې وکړلې د ټلیفون د لارې، راته مطلب سوللې، بیا هم سلام ورته وایم. دا صدر خبرې په تایید سره خو داسې پر مخ باندې شایي کم کم بند شوي دي، ډېر هم نه دي بند شوي. خو هغه درمل چې دي، یعنی دا چې موږ هر ځای ورغلي په ډېرو روغتونو یا کلینیکانو کې، دا څنګه کم سوي دي؟ موږ ډېر ملګرو سره نور ځای نه معلومات نه کړی.
کوم روغتیاي مرکز څنګه د تلل شوی په ارغنداب کې یا په شاو خاصي مو کې؟
یار محترم لوجن صاحب، دا چې پر مخ باندې هم نه دي تلل شوی، یعنی چې تر کومه ځای ما ته معلومات شوی شخصي تلل ځای مینو نه دی لیدلې. خو بیا موږ دا کلینیکانو ته ورځو، خو دا غوس څه دی؟ موږ پښتني کوو چې یو مریض ورولو، یعنی وای موږ درمل نه لرو، شای چې د درملو په خاطر باندې موږ دا کلینیکان یا روغتونونه وټړو. خو دا خبره صحیح خبره ده چې دا درمل سناسه کم دي. هغه لکه دا محترم میلما صاحب چې وویل، لکه مخ چې په هغه جمهوریت کې د دې ټلیفونو څخه مالیا اخیستل کېدل، یعنی د شټکو ته اشاره وکړه، په هغه باندې پر هغه مالیا باندې ګرځري یو غزل جوړه شوې ده چې په دا ټلیفونو کې ستا وس. موږ خوشاله وو چې باید دا مالیه بند شي، هغه هم شروع ده. خو خیر، هغه په هر صورت دلته ډېر په ګمرکانو کې هم ښه عایدات یا مالیه ترلاسه کیږي زموږ حکومت ته خاصه. باید حکومت دغه ټکي ته توجه وکړي، شیان دي د حکومت د لوري باید چې داسې روغتونونه جوړ شي چې هغه مسکینان خلک دې هغه ځای ته توجه وکړي، یا د نورو دولتو سره قرارداد وکړي د دواوو. دا غوښتنه ځینې لرو. او بل یوه خبره بل ستاسو چې دلته نړیوال صنعت پر افغانستان فشارونه راولي یا راوستلی دي، یو څه مشکل په هغو کې مستا. محترم لودین صاحب،
کور ودان، حق دوست صاحب، سلامات اوسئ. چې اړیکه مو ونیوله، ډېره مننه. بیرته راځو. شیرزاد صاحب ته نور اوریدونکي هم په تمه دي. شیرزاد صاحب موږ سره د نیم ساعت لپاره ژمنه کړې، بیا وروسته بیرته بوخت کیږي خپل کار ته ورګرځي. موږ غواړو چې شیرزاد صاحب سره ډېرې خبرې وکړو، بیا به اوریدونکو ته دوهمه نیمایي پرېږدو. شیرزاد صاحب، له افغانستانه د روغتیايي کارکونکو یا هم د صحي کدرونو وتل هم یوه غټه ستونزه ده. تاسو هم مخکې خبرو کې اشاره وکړه، دغه مسلې د افغانستان روغتیا سیستم څومره زیانمن کړی او د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ ځکه د دبلیو شو یا د نور نړیوالو سازمانونو مرستې به بندېږي. تاسو ویل چې هغه نه نوي سبا بندېږي، اما په افغانستان کې دننه د روغتیایي مسلکي کسانو کمی هم یوه لویه ستونزه ده.
بالکل، تاسو ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړه. روغتیایي سیستم په یوازې په تعمیرونو په دواګانو باندې او په وسایلو نه کیږي. د دې تر څنګ چې روغتیایي پرسونل او تخنیکي پرسونل دغه په ټریننګونه داني، دغه ټول یو بل د تکمیل کوونکي دي. نو په دې ارتباط په یوازې کې پرسونل امکانات نه او یا امکانات پرسونل نه، دغه سیستم ناقص دی. او فعلاً تاسو پوهیږئ چې 50% د افغانستان نفوس هم ښځې دي او 50% کارکوونکي هم زموږ ښځې دي او 50% زمونږ متقاضیان د ارزښت کوونکو د خدماتو هم چې د ښځې دي. که چیرې مونږ دا هر څه ولرو او مونږ ښځو ته په دې کې رول ورنکو، مونږ تقریبا فکر وکړو چې نیم په نیمه ناقص یو. نو په دې ارتباط باندې زمونږ د هیواد نه د کادرونو د وتلو یو ما تاسو مخکې یاد کړ چې امنیتي ستونزې په خاطر نه وځي، اکثره د خپل اولادونو تحصیل په خاطر. خپل فکر وکړه که مور او پلار به سواد او مګر اولادونه ډاکټران شو، و چې دوه ډاکټران دي دوه اولادونه به سواد کیږي، نو دا د تحمل وړ نه ده. د کوم کسان چې تللیم دي د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر تللی، زه مطمئن یم چې په افغانستان کې د نجونو د عالي تحصیلات شروع شي، یعنی تاسو په خپل سترګو وګورئ چې ډیر زیات کسان په افغانستان ته شیدې ورزي. اولته دویمه خبره چې د جمهوریت په وخت کې ټول موږ د دې شاهدان یو چې بعد وکیلانو د فشار په اساس، د زورورانو د فشار په اساس، ځینې کلینیکونه د سیاسي رشوت په اساس باندې جوړ شوي، د سیاسي فشارونو په اساس باندې جوړ شوي. زه یو لاند مثال درکوم. د ګریش په ولسوالۍ کې زمنګ نفوس شپږ لکه دی، شپږ سوه زره د احصایې د ارقامو په اساس. هلته موږ درې یا څلور سیمې مرکز لرو، لیکن په عین وخت کې د بامیانو ولایت چې موږ شپږ لکه نفوس لري، هلته موږ اته شپږ روغتیایي مراکز لرو. هر وکیل، هر زوراور د خپل کور او کلی په وزیرانو فشار راوړی، په دولت فشار راوړی، امتیازات یې اخیستي او یو تعمیر جوړ کړی. فعلاً د روغتیایي سیستم د ښه بنیاد په خاطر باندې، د ښه خدماتو په خاطر باندې، یوه ډیره مهمه موضوع هغه د سر نه د دې اسسمنت دی. په کوم ځای کې چې زمونږ ډیر ګڼمیشت خلک پراته دي، یو سیم تقریبا سیم مراکز یو څار نظر باید تنخیص شي، کوم چې غیر ضروري دي، او د هغې بودجه په هغه مراکزو باندې چې هلته زمونږ زیات نفوس پراته دي او ورته اکمال شي، دواګانې ورته ښه اکمال شي، پرسونل ورته ښه اکمال شي، نو په دغه ارتباط باندې کېدای شي چې ارزه د خدماتو بهبود پیدا کړي.
بله، او د نړیوالو مرستو ته کبیر تر راشو ښاغلی شیرزاد، دغه د دبليو ایچ او اندېښنې مخکې موږ ویلې دوی په افغانستان کې پرون له فرانس پریس آژانس سره خبرې کړي. دوی نه یوازې دا چې ستاسو په ټکو خپلو بودیجو ته مثلا اندېښنه لري، تشویش لري، نور تشویشونه څومره پر ځای دي؟ ځکه د دبليو ایف پی لامیو ته که وګورو، هر ورځ دبليو ایف پی تقریبا ورته اندېښنې خپروي. نن په یو راپور کې ویلي دبليو ایف پی چې 3.5 میلیون کسان یا ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي او دوی پیاوړي ملاتړ ته اړتیا لري. دا سید دبليو ایچ او اندېښنې پرون راغلي.
تاسو وګورئ په افغانستان کې د غرضه د خدماتو د خصوصا د خوارځواکۍ په ارتباط باندې هم د یونیسف اداره تر سره کوي. دغه تازه ارقام چې د یونیسف د ادارې د خوانه شوی دي، د 2018 د جمهوریت د وخت کې د سوی تغذیه ماشومانو زمنګ شپږ دېرش فیصد ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته و، مګر په اوسنیو شرایطو کې دغه فیصدي تر 45% پورې لوړه شوې ده، یعنی 10% تر پخوا زیات شوي. علت یې اکثره چې دی بیکاری ده، د فامیلونو خلک بیکاره شوي دي، بیروزګاره شوي دي، غربت او فقر زیات شوی دی. څومره چې غربت او فقر زیاتیږي، په هماغه اندازه خوارځواکي هم ورسره زیاتیږي. د بلې خوانه یو ډېر غټ چالش د افغانستان لپاره په فعلي شرایطو کې هغه د مهاجرینو بې کنټروله راستنېدل دي، چې د دې سره به که چېرته دغه منظم شکل باندې د سرویلانس ونه شي، دبليو ایچ او په دې خاطر هم په شوي د سرویلانس ونه شي، ونه لیدل شي، د دې هغه منظم ځای په ځای کېدل نه، نو کېدای شي چې د امراضو سطح په افغانستان کې نور هم پورته شي. ځکه چې دوک چې کوم ځای کې په ځای کېږي، د هغو دپاره عرضه د خدماتو منظمه نه، کېدای شي چې د نورو امراضو سبب هم شي، خصوصا لکه پولیو، لکه شر او نور ساري امراض.
کور ودان را سره اوسه یو اوریدونکو راخلو ډیر منتظر دی چې له د سره به خبري وکړو، په دې لري چې غاګي واورو له واتس اپ نه فکر کوم. اصل لیست لري مشي مایکروفون تاسو خبرونه اوري. مهرباني وکړئ دا غوړیدونکو وعلیکم السلام ستړي مشي غاګ مرازي.
السلام علیکم محترم اسد الله لوجن صاحب سلامونه مې کوي تاسو محترم ډاکټر صاحب ته او ټول اوریدونکو ومنه ډیر درنه
ډیر مننه سلامات اوسئ. تاسو هم ستړي مشي مایکروفون خبرونه ده په افغانستان کې پروختیایي خدمتونو باندې خبرې کوي. نن سبا غدي افغان کډوال هم ورته له پاکستانه خ پریمان را روان دي تقریبا د شپې تو زره شاوخوا کې په دې دوه اونۍ کې راغلي.
نو مخکې له دې چې نظر ورکوم زه خپل ځانم درته ماري په کوم ځای خپل خبر په کوم په خریپور نه ستاسو سره همیشه نه اوریدم کوي کشمیر خان زرملوال ستاسو سره په ټلیفون کار خبر وصله محترم لیدم صاحب.
او زرملوال صاحب ستړي مشي مهرباني راسي پروختي خدمات خبري وکړم تاسو خیبر پختونخوا علي پور کې اما افغانستان سره هم اړیکه لري یل تخپل خپلوان دوستان لري پروختي خدمات څنګه دي د مهال؟
نو زه خوشي معلومات لرم محترم لیدم صاحب یا مثلا اړیکه لرم خپل خپلوان سره هر وخت. نو د سیدی سیدا چیرته کلینیکونه دي یا روغتیاي مرکزونه دي د خلک سیدی لري عمل ش کوم کار کوي له دې نه ډیر زیات شکایت لري ډیر زیات اندښنه په دې باندې لري ځکه په دې کې ډیر معلومات لرم محترم لیدین صاحب لکه څنګه چې شرجات صاحب خبرې وکړي ډیر ښه خبرې وکړي باید د دغه لپاره احتیاطي تدابیر ونیول شي نه یوازې دا چې دبليو ایچ او لکه تاسو ته معلومه ده مطلب اعلان کړی چې موږ روغتیایي مرکزونه کې مطلب کمبود راولو په مرسته کې نه دی باید په ځای کې چې کمبود راولي باید نور هم زیات شي ځکه د کډوالو نړۍ ځینې مدلته د هر ورځې په تېرېدو سره روانه ده د خپل ګران هېواد افغانستان په طرف باندې چې والله تعالی دې وکړي چې یو کډوال هم درته پاتې نه شي ځکه چې خپل وطن ته په اخیر هم زموږ نو لومړی کمر غدلته په کډوالو کې موږ دین صاحب داسې کسان شته دیر خو مسلکی کسان دي خو ډاکټران دي د هره طبقه خلک انجینران سپ کې خون کې سپ کې نو کوم چې کډوال خپل هواد ته ولاړ شي نو خپل هواد به نور تر کې هم سره وځي خو راځمه دغه موضوع په اړه کې سیزنل نظر ورکوم نو دغه دی دبليو ایچ او کوم سازمان چې د روغتیا د باید د هیڅ کله د باید په دې باندې بندیز ونه لګي د کله لپاره دې شي خو په افغانستان کې چیرې دا کډوال درشي نو هم زیاتې ستونزې منځته راځي ځکه لپاره د دې سکرو وختن نه یي مثلا چیرته ډاکټر تداوی ونه کې دا ناروغان به چیرته ځي او کومې خواته به ځي دا ډیره مهمه ده محترم لودین صاحب.
و زرملوال صاحب تاسو سره پاتې شئ راځي چې د خبرونې میلمه ښاغلی شیرزاد ته لږ وخت ورکو ځکه څو دقیقې پاتې دي درې دقیقې چې دا بحث سره راټول کړي به موږ تاسو خپل بحثونو ته ادامه ورکوو ځکه وروستۍ دېرش دقیقې ما اوریدونکو ته ځانګړي کړي چې به تاسو هم پکې شیرزاد صاحب راځي بحث سره راټول کړو تاسو د پای شېبې د موږ سره په دې خبرونه کې له موجوده امکاناتونو څومره فکر کوي ښه ګټه اخیستل په کار دي او آیا داسې ظرفیتونه شته تاسو مخکې اشاره وکړه چې که په کور دننه دغه لکټر لګه مالی چې راټولېږي د ګمرکونو اواید دي د ټلیفون اواید دي دا که سره سم منسجام سي 200 میلیونه ډالر هم کسي د روغتیاي سکتور لپاره په کال کې بسنه کوي آیا اوسنی حکومتي سیستم ته په کتو دغه یو ظرفیت موجود دی چې کم امکاناتونه ډیره ګټه واخلي او د افغانستان د روغتیاي سکتور هغه تشه ډک کړي چې د امریکا لمرستو وروسته احساسيږي او دبليو ایچ او هم ورته اشاره کړي؟
بالکل زه سل په سلو کې په دې مطمئن یم چې دا کار کېدونکي دا کار امکانات دی او دا کار شونه دی. په لومړي قدم کې دوه د صحي مراکزو یو بازنګري کوي چې تقریبا اوس فعلاً موږ 2013 روغتیايي مراکز لرو چې په دې ارتباط باندې د ټولو تشریح امکانات ورزي خو ناقص. په دې ارتباط باندې موږ کولای شو چې زر روغتیايي مراکز د افغانستان په مختلفو ولسوالیو کې په غزه کې چې ګنمیشت صحي دي منګه منظم دا انتخاب کوز د نظر په ضرورت او د ولایاتو سره په مشوره د خلکو سره په مشوره دویم دا چې د دې لپاره غو ثابته بودوجه حداقل بودوجه چې کال په کال د دې لپاره بیا کېدې شي چې یا زیاتواله یا کمواله پکې راشي په نظر کې ونیول شي او دا غو تخنیکی او مسلکی کسان کوم چې په داخل د مملکت کې دي هغه ته د دې چانس ورکی چې راشي د روغتیايي سیستم سره همکاري وکړي. حتی موږ په ولنټیر شکل باندې حاضر یو موږ تقریبا ډیر زیات ډاکټر صاحبان دی او زریم غواړي حتی یو څه ورشي خو متاسفانه شه هر یو لار دی د زمينه ورتنه مسر مشاهده شوی چې خبرې تغواک نه دی خو به تم خپشي او راغلي دي دغه موضوع هغه د چا خبره کې څوک ورته ارزښت لفت نه ورکوي چې د دې خبرې ته څوک وګوري شي. دغه رقم حالات رښتیا هم سړی خفه کوي که چېرته دغه رقم یو تعهد یو څه موجود وي. زه مطمئن یم چې زموږ افغانستان مسلکي پرسونل ډېر زیات لري، همکاران ډېر زیات لري، اوس خو دا نه ده چې فزیکلي چوکال ته ووسي، په مجازي نړۍ کې کولی شي چې ډېر زیات همکاري وکړي، طرحې جوړې کړي، په هغو ورته ورکړي، نظرونه ورته ورکړي، او دا چې هغه طرحې چې هغه عملي شکل باندې جوړې دي چې هغه عملي شي او روغتیایي سیستم سره بهبود پیدا کړي. نو دغه زما د درخواستونه دي او په عین وخت کې دوی کولی شي چې د اسلامي هیوادونو سره کوم چې د امارات سره متحد دي لکه سعودي عربستان دی، کویر دی، قطر دی، امارات دي، دوی د یوازې د نورو مملکتو ته نه په تمه کېږي، د هغو نه دي همکاري غواړي. زه مطمئن یم چې هغو اخلاصمندانه همکاري به ورسره وکړي او روغتیایي سیستم به ورته حمایت کړي.
کور ودان شیرزاد صاحب سلامات اوسئ، په بحث کې ستاسو له ګډون نه ډیره مننه کوم، په دې هیله چې په راتلونکو کې هم بیا په همدې اړه تاسو سره بحثونه ولرو. بحث او خبرې مو ډیره په زړه پورې وي. کور ودان شیرزاد صاحب
زم خدمت کوم، تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه.
او مننه، سلامات اوسئ اوریدونکو. تاسو مایکروفون ستاسو خبرونه ته غوږی. ډاکټر صاحب شیرزاد را سره وو په زړه پورې خبرې او سپارښتنې وکړې. اوس نو وروستای نیم ساعت تاسو سره خبرې کوو. روغتیایي خدمتونه مو په سیمو کې څه ډول دي او څنګه څه کول پکار دي چې دغه روغتیایي خدمتونه خصي سره لدې چې روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخامخ دی؟ د ډاکټرانو د شمیر کمای دی، د دارو درملو کمای دی، د نړیوالو مرستو کمای دی، او په مجموع کې د افغانستان اقتصادي حالات دي چې یو څه کمزوري شوی دی. دغه اقتصادي وضعیت او دغه راس کډوال هم له ایران او پاکستان څخه په لویه څپه کې په لوی شمیر کې روان دي. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، ستړي مشي، مایکروفون ستاسو خبرونه اوري. علیکم السلام، محمد نبی له بغلان ستړي مشي، په روغتیایي وضعیت باندې خبرې کوو. روغتیایي خدمات ستاسو په سیمه کې څنګه دي؟ او دغه دولتي کلینیکونه دي که روغتیایي مرکزونه دي؟ دوی ته چې کله تاسو ځای مراجعه کوئ ناروغان وروړي، خدمات څومره د پام وړ او د اطمینان وړ دي؟
مننه، خوشاله اوسئ. زموږ سره سلامونه وایم، بلکې مخکنه مېلمه خلاړ بل زابل کې اجتو خپل سلامونه باندې بخنه وړو. پاکت لودي صاحب هغه کلینو کوټ خو معمولا موږ یې هغه وخت نه فرمول دی، نه تقریبا کوباغ نه کې راغلی، خو مونږ ته لکه مخکنی ملما صاحب چې ویلې کمال راغلی د رښتیا هغه دوا د څه غپنو په جمهوریت وخت کې پریمانی وړه شه خبره. نو هغه کم نه ده، خو بیا هغه څه خبره یو څه مشکل او غریب غربت ورځي او مشکل لودي صاحب حل کیږي په ټول کې څنګه ته نه یې مسوګر چې د یو رقم ته کومه کړه د دې معنا او به مقصد نه کوي. یعنی موږ شاله کومه کړه بل غدې کاله مخکې شي او شل کاله مخکې شي نو خو خو کې خو هغه د کومه کړه به کول اندلا به کول نشي به هغه به نه کولای نه پښه به پاره به کول. نو اوس دې موږ غره چې دا ترام چې دا چې شروع کړه د رښتیا د ملکوت په لګ لګ لګښتار ور کړه د اوس څه خاص توجه نه کیده غریب ملکوت ته. نو کېم نه یو څه انتظار غواړي نو دا خپل باندې به بشریت نه ریسي نړیوال وي خو به شي هر ملک سره دی باید هغه خپل اندازه مرستې وکړي. نو چې ته غوږ لاس نوی وسیده په روغتیا بخش کې نو دا خو یو دی یو دنده جوړیږي. نو دا خپل باید چې کوم کنه وکړي د دوا لپاره دوايي یې تقریبا افغانستان کې هم نو حکومتونه د ممتاز شي هغه وګوره د څه محترمه کله چې حکومت راځي نو حکومت باید رښتو کې یو کار بل کار بل کار بل کار ته غریبان کم شي باید هغه روغتون نه زیات شي. نو د رسنور سکتور باندې کار وکړي لکه د روغتیا او لکه زراعت لکه مثلا د تعلیم او مکتبونو د پیدا او د خاصه بودیجو ته پیل کی جوړ باندې باید مصرف کی او د باندې کار وشي. دا موږ واردات سایت درا چې دا تقریبا نورمال کوته نه جنو دا باید لار شي خدای غریب غربت یې قان په خو دریږي او د راځي وګره خلک ناری او بغاری وي چې خبره مشکلاتونه ځاتی باید کم شي. موږ په نظر خو حکومت د دایلا کوش باید کم شي. یعنی موږ حکومت والا شو وګره یعنی چې جمهوریت او کدا اوسنی ماشاءالله هر څه برابر دي مګر موږ هغه څه لاندې ده نو باید غریب چې شي غریب سره پرسته وي بار بخش کې
بله. او محمد نبی ورور په بغلان کې تاسو په کومه سیمه کې چې اوسئ، آیا د جمهوریت د وخت او د اوس د وخت په روغتیایي سکتور کې کوم تفاوت یا کوم توپیر تاسو وینئ؟ یعنی څه په سترګو کېږي؟
نو دې صاحب یو توپیر ښه توپیر دغه د چالت څوک پر خو دغه نشي کولای ته څوک یې څوک نه
منظمه ډاکټران ډېر منظمه شوي دي، هټه وتلې منظمه دي، ډېر پوهه لري په دغه خله باندې. دغه سندره ښه برابر کړی ده، نو دوایي هماغه شکل دوایي ده، لکه هلته چې ورکوله اوس هم ورکوي. خو مخکې چې دا درته ویلې، ډېر منظمه نظم برابر ده. دغه نظم ته مونږ ډېر خوشحاله شو چې دا څوک پر نه شي کولی. هغه وخت کې به یو څه ناڅه توپیر راته، یا بل څه څوک کوم چې راغلی ته اطراف راغلی، دغه چې خلک ذهن خراب و. دغه اوس هغه خبرې نشته. لودین صاحب محترمه، هغې برابر ده، ښه سیستمه برابر ده. او دا کلینکو کې وګوره چې وته خپل هم زیات کړي دي، ډېر صفائی کوي چې ډېر یو یو څه ورڅ وګوره. ولا ته وایي چې کوم بل ملک تللی روغتون وګورم، نو خصوصا په لخملي کې. لودین صاحب محترمه،
ښه کور ودان. محمد نبی ورو، تاسو هم راسره پاتې شئ، ممکن وروسته کومه پوښتنه بیا له تاسو نه وکړو. راځئ چې یو بل اوریدونکي ته نوبات ورکړو. سټوډیو سره وصل دی، ستړي مشئ، مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
ډېره مننه محترم لودین صاحب، سلامونه تاسو ته، همدارنګه ټولو اوریدونکو ته، د سنجیدی کاکا جان ته. نبی الله زابلای دا وخل غزنی خبرې کوم.
او ډېره مننه زابلای صاحب، په غزنی کې تاسو اوسه فکر کوم کاروبار مده، یا ما اصلي د زابلی په غزنی او زابل دواړو کې تاسو معلومات ستا حتمن روغتیي مراکز ته ورغلی، کلینیکونو ته، روغتونونو ته. فکر کوي چې خدمات صحی د پام وړ او د ډاډ وړ دي؟
ډېره مننه کوم. طبعا چې دواړه ولایتونه او دواړه ولسوالۍ موږ څارلې دي. دا چې لودین صاحب اورو چې په دې وروستیو کې کیدای شي امکان لري روغتیایي خدمات تر دې هم قطع اندې لاړ شي، دا ډېر د خوشنۍ خبر ده. دا چې اولیت یعنی په عموم کې ټول هیوادو د هغه حکومتونه اولیت صحي خدماتو ته ورکول کېږي، خو متاسفانه په افغانستان کې برعکس داسې خاص نه تر سترګو کېږي. نو زه زموږ د ارغنداب ولسوالۍ په اړه باید درته ووایم، زه دا څو ورځې له مخه له هغه ځای نه راغلم. نو زموږ د ارغنداب ولسوالۍ چې ده، هلته متاسفانه کوایم یعنی هغه دولتي یو روغتون چې ده، یو وړکی کلینیک چې ده، هغه هم د ولسوالۍ په هغه بل سر کې. یو خو د ولسوالۍ د ټولو مریضانو رسیدګي هیڅ نه ورته کېږي، بلکې ورته رسیدګي وسي هلته کافي خدمات نشته. مثلا ډیری وخت زموږ خوندې میندې د زیږون په وخت له مشکلات سره مخامخ کېږي، هلته هغه صحي خدمات تقریبا یعنی 10% هم امکان نشته چې هلته اولاد راوړي. هغه عملیات خو هلته پرېده. نو په ټوله کې د ټول افغانستان په کچه څومره چې په کار دي، هغومره صحي خدمات نشته. نشته که هر څومره یعنی حتی وکوم فکر وکوم خو نه معلومیږي. خاصتا ارغنداب ولسوالۍ چې ما کور په کور، کلی په کلی، صحه په صحه راکتلې ده، خو هلته ټول یعنی هغه د محل وګړي ټول دې ته سترګې په لاره دي چې نن به هلته تر یو حده ډاکټران راځي، تر یو حده به یو کلینیک جوړیږي، تر یو حده به د صحي خدماتو زمینه برابریږي. خو دوی ته په دې درې څلور کاله کې یعنی سترګې په لاره دي، خو هیڅ شوي نه دي. نو په دې امید او تمه لکه څومره چې نور هیوادونه د صحي خدماتو د روغتیا په برخه کې هڅه کوي، دقت کوي، سرعت کوي، هغومره باید په افغانستان کې هم وسي. له نیکه مرغه خو ده نه جنګ سته نه جګړه سته، نه جنگ سته نه جګړه سته. دا دومره پیسې، دا دومره دغه چیرته لګول کیږي چې پر صحي خدماتو، کلینیک، شفاخانه، ډاکټر باندې اولیت ورنکو، نورې څه ته ورکوو؟ تر هر څه اړین اړین یوازې صحي خدمات دي، بیا ورپسې تیر څه نور.
کور ودان، سلامات اوسه زابلای صاحب، له نظر نه مو ډیره ډیره مننه. اوریدونکو، مایکروفون ستاسو خبرونه ده. دلته پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم اوریدونکو خپل نظرونه را تپریخي. ځینې نظرونه تاسو سره شریکوم، ځینې به وروسته وایم. عزت الله خاکسار لیکلی وای، مننه، زه له یو روغتیایي مرکز سره یا د ټولنې له روغتیایي کارکونکو په هیڅ کار کوم، له سی ایچ ډبلیو موسسې سره وای کابل قرباغ ولسوالۍ کې. هلته وای وضعیت ښه دی، کولی سئ چې له ما سره وای اړیکه هم ونیسئ، وروسته به ورسره خبرې وکړو چې نور معلومات ترې وپوښتو. واصل حلیمزای لیکي وای، له پخوا راهیسې په دولتي صحي مرکزونو کې هغه خدمات نه وړاندې کیږي چې کومو ته ولس اړتیا لري، او اوس نو بیخي کیسه راټوله ده، وای وطن خپله جوړ شه. واسر الله خان حلیمزی بیا لیکلی دی وای مونږ په جمهوریت کې خدمات کتلی وو چې 250 هیوادونو په وطن کې مرسته کوله اوس وای الحمدلله وضعیت ښه دی او ستونزې نه تر سترګو کیږي رسول جان له هلمند لیکلی وو اوس ماشاءالله بیخي وضعیت ښه دی ځکه چې هلمند کې هلته وای کومه چینه راوتلې چې هغه هم وای د ناروغانو په درملنه کې مرسته کوي زه نه پوهیږم چې دا به کومه چینه یادوي محمد رحیم یعقوبی لیکلی وای دلته میدان وردګو کې خو تر اوسه هیڅ کوم تغییر نه دی راغلی ټول صحیح خدمتونه سم روان دي زه خپل د ولایت په سطحه وای د دولتي روغتونونو او کلینیکونو د څارنې مسؤلیم او ارزونه کوم چې روغتیایي مراکزو کې وای تر اوسه کومه خاصه ستونزه نشته هر څه سم روان دي نو نورو غنو اوریدونکو هم راته پیغامونه او تبصری پری کی دي ورسره بیا ولولو کو وخت پاته شو وس راځي بیرته اوریدونکو سره خبرې کوي یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی د سره به خبرې وکستري مشي مایکروفون تاسو خبرونه وري
خیر یو سیمنن لودین سره تاسو ته محترم ملمانه او د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته نیکه هیله او احترامات وړاندې کوم او دا احمد صاحب والسلام علیکم السلام وایم او تاسو سلام نو وایم او نبی الله زابلی صاحب تم سلام نو وایم مننه چې مفت مو وخت راکې خو متاسفانه سمو دا زابی رادیو سره دی رضات مینه د پنځه ویشت کلی د ستو کلو رئیس درلود ته ما پیژنې زه د توخیم د زابل ولایت څخه خو مو ستاسو رادیو نو ساوري دی او مستنجری او انټرنیټ هم نه لرو فیسبوک هم نه لرو خدای دې وکړي چې دا رادیو به ته پاله شي او موږ د کوم څه خدا سره ګیله لرو چې دا پر رسنیزو حقوق باندې دا تجاوز او تیارای نه لکه چې موږ د دې حق لرو چې موږ پر رسنۍ د حق کار او ازادي رادیو موږ د پاره دې خدمتونه کړو نو موږ ستاسو د خدمتو او د ټول کارکونکو له خدمتو د خبر منندوی یو خو مننه را به شو موضوع ته لکه څنګه چې دی لازم بلی صاحب چې څرګندونه وکول شي په خپل زابل ولایت کې په رندا ولسوالۍ کې خوښته هم راي ولري پر تا ولسوالۍ د مرکز خبرې له تفصیله لري خو بیا هم هلته مشکلات شته خو دلته موږ په شاجې ولسوالۍ کې تر دې راهدا پوری بیا هم سره کلینیک شته نو شخه زما کومه په خکېږي خو البته د دوا وو د کوم مستف چې دوا وی نسته او زه حیران یم ودې ته چې نړیوال خاصتا اروپایان خاصتا امریکا د بشر د حقوق ناری وي نو د بشر حقوق په کومه معنا باندې تلسیږي دا خدای افغانستان ملت جمهور څه بلې ده د دونه ور باندې لګېدلې دي باید د دې د دوا حکومت په صحیح برخه کې وسوقي طالبانو دلته امنیت راوستلې ده وسره جنگ نشته مواد مخدری بند کړی دي رشوت او فساد بند کړی دي ډاکټران کولای شي په هر معنا باندې ولاس او ارزایت نو دې باید دلته دوا وی راوړي او په صحیح برخه کې کوششونه وکړي او دا د افغانستان له امارت سره مشکل نه ده دا له ملت سره ده په ملت خو د زوفی ورډ او د بشر د بشر په دې وخت د بشر د حقوقو طرفداراني باید مفتس په صحیح برخه کې خدمتونه وکړي او د وایي راوستي کومکونه وکړي دلته اوس په لږو پروتو کې اوس په دغه ولسوالۍ او ولایت خو بیا هم شد په دې ساحو کې د صحیح مرکزونه بند شو زموږ سیمه و دی خواب پا نامه بانده و در صحیح مرکز و دا بند سوی ده ده غسی نوری ده شوری و شنکی و ترپوت و دا بند سوی ده نموز دا هیل لرو دا افغانستان دی وگلی پا حیث سی مفت باید صحیح مرکز در تپرانی سلسی او ملازگری ملتون او دا گیوی چو و یا نسیب و دا طول باید مفت نظر وقی مفت کومک راکی دا مفحق لرو زکه چې موږ د افغانستان خلک یو موږ د پدې واز دی یو بندیزونه دی امارت نوې پټفو درېدلې ده دا وطن زموږ ته پلې ده نو باید موږ د پاره په صحیح برخه کې او په کې په ټولو برخه کې باید خدمت له ملت سره وسی امارت خو سره کار څه کوي هغه د سیاسي کې نو موږ دا خواهش لرو او له ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې دلته په رادیوګانو کې ویل کېږي وایي لمر د بدن دپاره ډېره ګټه او صحت لري، آیا دا پر جامو سربېره لمر
خبر پای تو رسید نیم سات پارج منع کرے اما ساسو دا پختنا ما واخست سلا تمرا خبر چی مگا مخیر ڈاکٹر صاحبانو سره کړی دی المار خپل گاٹی لری اما کچیرتا سړی ورته یو رقم ځانګړی تیل دی چې هغه خرڅیږي چې سړی په هغه باندې ورته ځان غوړ کین او هغه خواله به دغه چې دغه پوسټ کله ناکله د لمر په وړاندې حساسیت خي کړي 15 دقیقو نه زیات سړی خپل پوسټ لمر ته ونیسي بیا نو لمر سوځوي، نو کچیرته خاص غوړی دی تیل دی چې هغه په وجود باندې استفاده سي وجود په هغه باندې غوړ سي او بیا لمر ته سړی ولويږي پر لپسې، نو له جامې تر جامو لاندې لمر او دغه راز د خې شاته لمر دا وای ډیر موثر نه دی، اما خده چورته مخامخ لمر ته سړی ځان واقعي کی او د دې لپاره چې پوستکی ونسوځي یو رقم خاص غوړ دی په دې درملتونو کې پیدا کیږي فیصدې لري، هغه د ماشومان او د لویانو فرق کوي، نو هغه غوړ یا کریم په وجود باندې ولګول شي او بیا لمر سره سړی خپل پوستکی مخامخ کی بیا نو د ویټامین ډي هغه کوم منبع چې دا غو سه پیوړی کیږي، او کچیرته د ویټامین ډي کمبود لري تو خو سه دلته پروختونونو کې او دغه راز په درملتونونو کې د ویټامین ډي خپل ساتس کې دی دغه راز دواوی همشته چې هغه هم کومک کوي، کچیرته مثلا نغ وړي چې ځان مارته واچوي یا مثلا ځان په تکلیف کې نو هغه درمل او ساتس کې هم کوي خپل هغه بدون نقصان ورکول کیږي، هغه هم د ویټامین ډي له کمبود سره مرسته کوي. تو خو سیب ډیره مننه، کور ودان سلامت اوسئ. بل اوریدونکو ته نوبات ورکو چې سټډیو سره وصل دي، ستړي مشه مایکروفون تاسو خبرونه اوري، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
ډیر وخت کې کلام نه تاسو یې مدرسه غنو،
مهرباني دا اوریدون کې فکر کوم زموږ غږ ناوړي راځي چې خوانیو میلمنو ته ورشو. زموږ سره له حالی پورا زرملوال صاحب ملګری وو. زرملوال صاحب که زما غږ اوري، تاسو مخکې اشاره وکړه چې په دې افغان کډوالو کې چې اوس راځي افغانستان ته، په دوی کې وای ډیر داسې د کار خلک دي، معنا چې ډاکټران دي، انجینران دي، په هغه نورو برخو موږ نه غږیږو، دغه د ډاکټرانو برخې څومره د پام وړ ده؟ زرملوال صاحب تاسو زموږ غږ اوري؟
ولینا ورځو خلک سره یم مسکول سلامونه وړاندې کوم، مخکوم وړاندې کړو صاحب ته احمد نبی احمدی صاحب نور ورځونکو ته ستا داسې مسلکي ډاکټران ستا ډېر د غټې مطلب ډاکټران ستا او ان شاء الله عملا ما سي لیدلي دي ښه کارونه کوي روغتیا په برخه کې، ښه ډاکټران هم ستا داسې ډاکټران هم ستا چې مثلا په دا اکثرو ځایونو کې داسې نه وي سر سره کې بدا جما خبره صحیح یعنی داسې ډاکټران هم ستا چې هغه مطلب د دې وړ نه وي چې هغه مطلب پوهه ډاکټر وي، خو هغه کم تعداد دي، زیات سي زیات ډېر ښه ډاکټران شته، ډېر ښه یعنی داسې کسان هم شته چې په هغه په درملتونونو کې کار کولی شي، زه وینم یعنی دا هم بغیر د ډاکټري نور کار کولو یا دندې کولو نه دا هم یو کار دی چې په چاته دارو درمل را واخلي، یو نسخه وګوري را وګوري ورته دارو درمل ورته را واخلي، ډېر زیات کسان شته محترم پوه صاحب، دا زه په ډېر اطمینان سره درته وایم یعنی
زربلوال صاحب ستاسو پټکو که چیرته دغه کډوال افغانستان ته راستنیږي، نو یوې اړخ ته به دا یو فشار وي د افغانستان په ټولنه باندې، ځکه شاوخوا 2 میلیونه یا تر 3 میلیونه پورې شمېر یادیږي او ویل کېږي چې 8 لکه 8.5 لکه په دغه تیر یو نیم کال کې راغلي دي، نو کله وی خو ستونزه دا فشار دی، اما بل خو ته په دې کډوالو کې ډیر داسې دي چې ستاسو پټکو ډاکټران دي او لدې وړاندې ویل سوي چې په دوی کې ځینې سوداګر پانګوال کاروباریان دي چې کولای شي افغانستان ته راشي، د کار زمینې ورسره زیات شي او دوی خپل ځان ته کاروبارونه پیدا کړي او نور افغانان هم چې وزګار او بیکاره دي ورسره په کار بوخت شي. مننه کوم زرملوال صاحب. محمد نبی ورور نه بل پوښتنه کوم، کرا سره په بغلان کې مخکې ډاکټر سره اشاره وکړه چې د خزینه ډاکټرانو کمبود په افغانستان کې محسوس دی، خپل د صحت عامه وزارت هم چې طالبانو یو نیم کال مخکې ویل چې خزینه ډاکټران کمی دي، په بغلان کې دغه ستونزه احساسیږي ځکه اکثره خزینه ډاکټران فارغ شوي نه دي په تیرو 2-3 کلونو کې، او هغه پخوانیو ډاکټرانو هم یادان دي پریښي یا له افغانستانه وتلي، د خزینه ډاکټرانو کمی هم په صحت کې یو ستونزه ده، تاسو حس کوئ محمد نبی ورور بغلان کې؟ بله کور ودان محمد نبی ورور مننه په دې چې د افغانستان په هر ولایت کې لکه بغلان کې چې تاسو له روغتیایي خدمتونو ناراضي یې مخکې میدان وردګو نه ورور لیکلی و دغه سي روغتیایي وضعیت په ټول افغانستان کې ښه شي نارمل شي او د روغتیا نړیوال سازمان چې کوم اندېښنې څرګندې کړې دغه اندېښنې عملي نسی او په افغانستان کې روغتیایي مرکزونه له فشار سره مخامخ نشي. زرملوال صاحب تاسو ته بیرته راګرځو، دغه د افغان جنو د تعلیم مخنیوي هم په روغتیایي سکتور باندې یو فشار راوستی. مخکې ورته شیرزاد صاحب اشاره وکړه چې ډېر ډاکټر صاحبان چې مثلا لونی لري وړې لونی هغوی له تعلیم او تحصیل نه بې برخې کېږي، هغوی ول افغانستان وزي راځي نورو هیوادونو ته د لپاره چې ماشومان تعلیم وکړي، نو ده هم د روغتیا په سکتور باندې فشار راوستلی. څه فکر کوئ دا موضوع څومره مهمه ده چې په دې باندې کار وسی په کور دننه هر دی اقل روغتیایی زده کړو ته زمینه برابره شي؟
محترم لیدین صاحب، دې خبرې ته زه راتلمه. یقینا دې خو دا دومره ضرورت ګورو چې افغانستان د اسلامي امارت د ولپو چارواکو نه د دې رسنیو له لارې نه ما په کراتو غوښتنه کړې ده چې تاسو د نجونو په مخ باندې ښوونځي خلاص کړئ، پوهنتونونه خلاص کړئ، ځکه تعلیم څه د نجونو دپاره دا ډېر غټ رول لري. ځکه ګوره په یو ټولنه کې مودین صاحب که یوه ښځینه ډاکتره نه وي، نو هغه ډېر داسې ښځې چې هغه د ولادت کې مثلا دښتون په وخت کې مثلا ستونزې لري، نو هغه خو نشي کولی چې نارینه ډاکتر ته ورشي. یا داسې پوښتنه ناروغي دي چې هغه ذکر نشي کولی چې نارینه ډاکتر ته یو ناروغه ښځه وي، ناروغه یې هغه ذکر ورته وکړي، هغه بغیر له دې نه چې ډاکتر ته یې وکړي، دا ډېر ضرور ده. او دلته الحمدلله کډوالو کې نجونو ډېر اوچت تعلیمونه کړي دي دلته، او قوي اوس هم لګیا دي وینم، یعنې خپله باندې موږ خپله کورنۍ باندې الحمدلله تر خپله اوس ډېر تعلیم کړی، ډېر یعنې زده کړې مې کړي دي. دا ډېره مهمه پوښتنه اوس ما مسته کېښو محترم نجیم صاحب، ډېره ضرور ده. باید په هر ولایت کې باید ضرورې پرتې سیمې شپېغو کې ډېر مشکلات دي، ډېرې ستونزې دي، باید دوی قابلې ولري، قابلې هلته باید واستول شي. د ښځینه ناروغانو دپاره باید دوی ډېر کوشش وکړي چې قابلې ولري، دایانې هلته ولري. دا ډېر ضرور ده محترم لدی صاحب، دا ډېره ضروري خبره ده، ډېره ضروري ده زما په فکر باندې.
ښه، کور ودان زرملوال صاحب سلامت اوسئ. زابلای صاحب هم راسره پاته ده. زابلای صاحب، ستاسو د پای خبرې هم اورو. ستاسو په باور تاسو مخکې شکایت وکړه چې یو څه روغتیایي خدمتونه کمزوري دي، څه کول په کار دي موجوده امکاناتو ته په کتو، او دغه د نجونو په تعلیم او تحصیل چې بندیز لګیدلی دی څومره په کار ده چې د طالبانو حکومت د ټولنې لپاره د ولس لپاره دغه بندیزونه یو څه کم کړي یا بېخي له منځه ویسي، تر څو بیرته نجونو ته خصوصا په روغتیایي سکتور کې چې پخوا ورته څه ناسه اجازه وه په دغه سکتور کې ورته د کار زمینه برابره شي؟ زبلای صاحب زمونږ غږ لري.
السلام علیکم.
ښه، بل اوریدونکی دی. وعلیکم السلام، ستړي مشي.
السلام علیکم، زه سیف الله خاموش د زابل ولایت مرکز کلات متاثر تماسیم ولیدم.
ښه، خاموش ته مهرباني، تاسو په همدې پوښتنه اتمن سر مخلصه وای دی څه تبصره کوئ؟
ډېر مننه سر مخلصو، ډېر مننه. اول قدم کې بزدر ته عمل لکه څنګه چې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري کړی چې د کال تر پایه به مثلا لس څه د افغانان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي، دا زور سره تاییدوم. یعنی دا سیم درته ویلی سم چې په زابل کې دوی د کال تر پایه اټکل کړی ده، دا اوس پیل لن دغمر لس پیسه ده دولس پیسه ده بی برخی سوی دی یو انترساس موسیسا و اگه ده معلی ملاتره که وی دینه گروپون بطلل ولست سوالی تا غلر پروتو سیمه تا با زنانه ډاکټر رسیدي او ډاکټران برسیدل یو څنڅه دوای برسیده هغه چې څنګه دا شم دا خبره کړې د خبرداري سره هغه درېدلې د کارونه د به برخې سوي دی یو خبره او د دې په تایید زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږو کسانو استعفا کړې ده چې وروختایي بخش کې کار کوي په داخله استفاده زابل د مرکز کلات روختن د سرطبيب صاحب و نو دا ټول په دې خاطر چې مخکې د دوی ملاتړ موسساتو کوي د دوی ماشينه شول د دوی چلاو کې دی دوی به روختي خدمتونه وړاندې کول او اوس چې ول موسسات لا سخی ساده په 15000 افغاني په 2000 افغاني د بس په ماش باندې دوی نس کولای کورنۍ مشکلات حل کړي مجبور دي چې د استفا ورکي او خپل شخصي کاروبار یا لو د دې ته ادامه ورکړي دا یو ډوم تاثیر ده او بل تر ټولو مهمه خبر ده دا د نجونو تعلیم چې بند شوی ده دا خو پیلنیم تاثیرات دي خو پیلن نجونو روزل شوی دي دا تشغوی ډک کړی ده خو راتلونکو کلونو لپاره به ډیر تاثیرات ولري او رسرسۍ بنې ورته روغتیا مرکزونه ته او بل کوم مرکزونه نش پال دی اوس په زابل کې روغتیاي مرکزونه تش په نامه فعال دي هغه دوا نه لري هغه سمچاوی نه لري چې خلک ضرورت ورته لري مستش پنوم پاله ده نو څوک نس کولای شخصي روختونونو ماسي دولتي اسي تش پنامه پاله دي
خا کور ودان خاموش سیب سلامت او سی په همدې سره ورورو اوریدونکو مایکروفون استاسو خبرونه هم پایته رسو د ازادي رادیو لنور خبرونه سره پاته شي یو زلبیا لخپل میلمه د عام روغتیا وزارت له پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد نه مننه او له تاسو اوریدونکو نه مننه چې په خبرونه کې مور سره برخه واخیسته
ghagegam jam jam ghagegam pal pal ravaniyam gam gam ghagegam pal 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 ravaniyam gam gam ghagegam gut gut ghagegam jam jam ghagegam pal pal ravaniyam جام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم ګوت ګوت غږېږم جام جام غږېږم